سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست. وایم پیل به په خبرونو وکړو. په جاوزجان ولایت کې کولرا ناروغي 12 کسان مړه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس نن خبر ورکړی چې په جاوزجان کې تر دې دمه نږدې 2000 کسان په کولرا اخته دي. د جاوزجان د عامې روغتیایو مسؤل ډاکټر خالص قادری ویلي په کولرا له اخته کسانو څخه 12 تنه روغتونو ته تر رسیدو مخکې مړه شوي. تر دې مخکې په کندهار، هلمند، زابل او څو نورو ولایتونو کې هم سلګونه کسان په کولرا اخته شوي او لسګونه کسان مړه شوي. روغتیا پلان ټینګار کوي چې د کولرا د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې رعایت، پاکوالی وشي او په تیره بیا جوش کړي یا تصفیه کړي اوبه وڅښل شي. یو شمیر خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو نن په کابل کې د ځینو بنسټونو لخوا د خبریالانو له نومونو د ناسمې استفادې په تړاو اعتراض وکړ. دغه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي چې شمیر یې د دوی په خبره 200 کسانو ته رسیده، یو شمیرو یې ازادي راډیو ته وویل ځینې بنسټونه له خبریالانو نه د ملاتړ په نوم د ژورنالیستانو امتیازونه هغو کسانو ته ورکوي چې د دوی په خبره یو ورځ هم خبریالي نه وي کړي. که څه هم د خبریالانو د چا مشخص نوم یا بنسټ نوم وانخیست، خو د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې یو شمیر مرستې چې دوی ترلاسه کړې وې په خبریالانو ویشلي او په دې اړه اسناد هم ورسره شته. نن په کابل کې د 22 جوړو ډله ییز واده ترسره شو. د هغه کسان و چې د اقتصادي ستونزو له امله یې د واده توان نه درلود. نوموړو کورنیو په ویل چې په ودونو کې له لوړ ولور او زیات مصرف څخه ویرېدل او اوس د دوو بنسټونو لخوا ورسره مرسته وشوه. د دغه ډله ییز واده د جوړونکو په خبره په دې مراسمو 15000 ډالر لګښت راغلی چې هر واده شوي زوم او ناوې ته یې د 500 ډالر جهیز هم اخیستی دی. او په ایران کې یوې محکمې د یوې ودانۍ د نړیدو په تور 40 تنه مجرم پیژندلې. تیره می میاشت په آبادان جنوب لویدیز ښار کې د یوې ودانۍ په نړیدو سره لږ تر لږه 43 کسان مړه شول. د می په 23مه د میتروپول د نیمه تمامې لس پوړیزې ودانۍ د نړیدو پیښه د دې لامل شو چې خلک د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ او پیوستون په هدف قهرجنو مظاهرو باندې لاس پورې کړي او حکومتي چارواکي په غفلت او فساد تورن کړي. د ایران د لوی درستیز مرستیال غلام عباس ترکی وویل د آبادان ښاري مدیریت چې د میتروپول په پروژه کې 4.5% ونډه درلوده د پیښې لویه برخه مسؤلیت په غاړه لري. تخنیکي څارونکي او د ښاري مدیریت کارکوونکي هم ملامت بلل شوي. په 2018 کال کې په تهران کې هم د پلاسکو ودانۍ نړېدلې وه او اور یې اخیستی و چې له امله یې 40 کسان مړه شوي وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 33.22، هرات لمر، د تودوخې لوړه درجه 26.26، کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 26.25، مزار شریف لمر، د تودوخې لوړه درجه 26.29، او جلال آباد هم اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 28.9.
اوز برا شده پروگرام معرفی تا. طالب چارواکو ویلی له پاکستانی پلاوی سره چې د سوداګرۍ په هدف کابل ته راغلی او ځینو هوکړو ته رسیدلی، خو کارپوان څه وایي؟
نه د کوشي چې زموږ ټوکي له پاکستان نورې ودو تلل، چې حتی دوی دا چې تیز کړي چې زموږ ټوکي اخلي په خپل نامه یې خرڅوي.
زلزله ځپلی پکتیکاوال وای باید نور سیمو ته انتقال شي، ځکه لا هم د زلزلې ټکانونه د دوی ژوند ګواښوي.
ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کیږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي، او د دې ترڅنګ باید یو جیولوجیکی ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
د وچکالیو په خاطر د اروزګان سلګونه جریبه ځمکه شاړه پاتې ده.
شاش کام نجباری کرلی دی، نمو ماش کرلی، هیچ شی مونږ نه کرلی، پرمزه کوم سپیره بادونه چلیږي، هیچ شی مونږ نه دی پکرلی. پر ټول والے کې د دوه پل وبنسته چې مر ساده یو دوه پل بینډی په بوکو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورسته لغه چې کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د موین په مشرۍ یو پلاوی راغی او د طالبانو له مشرانو سره خبري وکړي. د طالبانو حکومت اوس وایي له غیوات سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړې ته رسیدلی دي. په دې اساس د طالبانو چارواکي وایي چې له دې وروسته به د دواړو وادو باربري لارې اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ را تګ وکړي. د ډبرو د سکرو په اړه هم د طالبانو او د دغه پلاوی د سفر په خبرو کې څرګنده یادونه نه ده شوې. خو رسنیو مخکې ویلي وو چې په ناستو کې به تر ډیره د ډبرو د سکرو د قراردادونو په اړه خبرې کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
کابل ته له اسلام آباد نه د سوداګریز پلاوی راتګ او نوې هوکړې. د طالبانو حکومت وایي کابل ته د پاکستان سوداګریز پلاوی سره په مذاکراتو کې دواړو لوریو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې یو لړ هوکړې کړې دي. د طالبانو د حکومت لوري په دې اړه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي پاکستانی لوري ډاډ ورکړی چې د واګې بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په وړاندې هیڅ ډول محدودیت شتون نه لري. دغه شان دواړو لوري هوکړه کړې چې د روان میلادي کال لاګوس میاشتې وروسته به د دواړو هیوادونو باربري لارې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ ولري. د طالبانو حکومت وایي په دې ناسته کې د افغانستان په استازولۍ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر او د پاکستان په استازولۍ د یاد هیواد د سوداګرۍ وزیر برخه لرله. په دې اړه د طالبانو حکومت د وایان زبی الله مجاهد له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د سوداګریزو توکو د انتقال د مودې په اړه دواړه لوري دې پایلې ته ورسېدل چې پاکستان په هغو ترانزیتي توکو چې د دوی له خاورې افغانستان ته داخليږي هیڅ زماني قید نه وضع کوي. همدارنګه افغانستان د خپلې خاورې څخه پاکستان ته د توکو د لیک موده له 15 ورځو څخه 8 ورځو ته پورته کړه. په اعلامیه کې راغلي چې د سیمه ایز اتصال په هدف به د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي. خو په اعلامیه کې دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوي. د غشان د دواړو لورو ترمنځ هوکړه شوې چې د تورخم او سپین بولدک لارې به هره ورځ 24 ساعته، خو د غلام خان او د ډنډ پټان لارې به هره ورځ 12 ساعته د ترانزیت لپاره خلاصې وي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې پاکستانی لوري د 2010 د اپټا تړون ته ژمنتیا څرګنده کړه او دواړو لورو ژمنه وکړه چې د اپټا 2021 عنوان لاندې د ترسره شوو خبرو اترو په ترڅ کې د هغو کارونو د بشپړتیا لپاره عملی ګامونه پورته شي چې پرې توافق رامنځته شوی و. مخکې تر دې د پاکستان سفارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی پلاوی د سوداګرۍ ترانزیت د پیاوړتیا او د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي، خو له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو د پراختیا او د بیو د کمولو په اړه چې مخکې ویل شي وو په دې اړه خبرې کیږي نه د طالبانو د حکومت او نه هم په افغانستان کې د پاکستان سفارت په اعلامیه کې څرګند ویل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه له پاکستانه غواړي چې په کړیو ژمنو عمل وکړي. د دې خونې رئیس یونس مومن ازادۍ راډیو ته ویل که څه هم د پاکستانی پلاوی په دې خبرو کې د افغانستان خصوصي سکتور برخه نه لرله، خو په خبره یې اصل تړون اپتا دی چې اوس یې د عملي کولو لپاره دواړه هیوادونه لاس په کار شوي دي.
یو رسمي تړون چې هغه اپتا دی چې افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت دی، پر دې باندې بجر تر جره باید کار وشي او شپږ کې دا ټول شان شامل دي. دا چې موږ پر یوه دی کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي، ولې ټول شان ته موږ باید رسمي بڼه ورکړو او دا ټول باید د اپتا په قرارداد کې دا باید ټول یو ځای شي او ارزوم دغه چې جره تر جره باید د اپتا قرارداد ایبزا.
د اپتا تړون په 2010 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 15 کالو لپاره لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي که د اپتا تړون نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي، پر بنسټ به افغان سوداګر وکولی شي د پاکستان له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو مالونو کچه ډیره کړي او په بدل کې به پاکستان د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته سوداګریزه لار پیدا کړي. د طالبانو د حکومت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې دا هم راغلی دي چې دواړه لوریو څرګنده کړه چې د ځانګړي میکانیزم په جوړولو سره به د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره د ویزې اخیستلو اسانتیاوې رامنځته شي.
په همدې ارتباط مې د کارپو احمد خان اندر سره خبرې کړې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د پخوانیو قراردادونو او همدارنګه د عملي کېدو د امکان په اړه باندې خپل نظر او تحلیل شریک کړي.
قراردادونه ډېر د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ شوي دي. له بده مرغه چې پاکستان د خپل پیدایښت نه په دې خوا د افغانستان په ضد عملونه کړي دي او دوی نه د کسي چې زموږ توکي له پاکستان نورې وادو ته اړتیا حتی دوی دا چې تېز کړي چې زموږ توکي اخلي په خپل نامه یې خرڅوي. خو د اوس لپاره چې دوی د خپل ګټې په خاطر د خپل تجارت په خاطر د افغانستان د فعلی حکومت سره دوی راغلي دي او غواړي قراردادونه امضا کړي. ګوري دا خپله یو دوه مخه سیاست ده. دوی د طالبانو ډېر نږدې حامیان بلل کېدل، ولیکن نن ورځ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني او دوی حتی د خپلو هغو طالبانو جوړجاړی د افغانستان کې تر هغو نړۍ ته وښيي چې دا د دوی ټي ټي پي د افغانستان د طالبان لوري تمیل کېږي او رهبري کېږي. له بده مرغه زموږ اوسنۍ رهبري ډېر خراب سیاست کوي،
حکومت یې په رسمیت نه ورته پېژني. فکر کوي چې تړونونه ممکنه دي، له حقوقي لحاظه څومره مهمه ده او څومره دغه تړون اغېزمن پاتې کېدای شي؟
همدغه علت ده موږ همدغه نارې کوو چې دوی زموږ د یو مسلمان نږدې ګاونډي په توګه د افغانستان اسلامي امارت یې باید په رسمیت پېژندلی وای. خو دوی هېڅکله هم یو افغاني قوي حکومت نه غواړي. دوی یوازې خپله لوبه کوي، کوشش کوي مرکزي اسیا ته خپل توکي ورسوي. او د افغانستان تاسو وینئ چې کلم میوې په سرحدونو کې په البته ترخم په کرخه او په سپین ګلده کې خرابې شوې دي. زموږ له موټرونه ډېر ټکس اخلي، زموږ خلک پرې پازاروي، تجاران مالونه که د هغې خوا راځي او که د دې خوا راځي هغه ټول خرابېږي. او دوی کوشش کوي چې خپل توکي سم ورسوي.
دوی خو ویلي چې موږ به د دواړو هیوادونو بربري موټر ته اجازه ورکړو. موږ په کابل او نورو سیمو کې کتلي چې د پاکستان پلیټ موټر راځي لاري، مګر فکر کوي چې د افغانستان ګاډي بم دغه سی په آزاد توګه باندې خواته لاړ شي که څنګه؟
زه په دې اند م چې د طالبان لوري دوی ته مجبورتون لري او یو قوي معیاري حکومت نشته په افغانستان کې. هیڅ څه به مونږ نشي کړی. دوی به هماغه لوبې کوي ځکه دوی زموږ موټر حتی نه پرېږدي چې هند ته ورسي، زموږ مواد زموږ توکي نه ورسي. دوی لوبه ترسره کوي. دوی په حقیقت کې زموږ سره دوستي، زموږ سره بل معاوضه قراردادونه نه کوي، بلکې غواړي کوشش کوي چې سلطه ولري. او افغانستان اوسني حکومت هم کار ده چې یو ښه بهرنی سیاست ولري، په ځانګړې توګه د دغه ګاونډیو لکه ایران او پاکستان چې ډېر وډ بلاس لري په افغانستان کې، ډېر ارجنټانه لري او کوشش کوي خپل مردار مواد په موږ باندې خرڅ کړي او ښه مواد مرکزي اساس کړي او زموږ مواد ټول په لارو کې خراب شي، فساسي.
ډېره مننه کوم احمد خان انداړو کارپو چې له موږ سره له سویډن خبرې کولې د پاکستاني پلاوي د سفر او د شویو توافقاتو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیکا د ګیانا او برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې له تېرې وی میاشتې راهیسې پرلپسې زلزلو له کاره او ژوند ایستلي. دوی په افغانستان کې له واکمن نظام غواړي چې د یادې سیمې اوسیدونکي دي د نورو احتمالي خطرونو د مخنیوي په هدف خوندي سیمو ته انتقال کړي. د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي فکر کوي چې ښایي د غلطه په غرونو کې د لاوا یا اورغورځیدونکو آتش فشانو در پیتای کېدو خطر موجود وي. په همدې حال کې طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په دې اړه پرلپسې حکومتي جلسې روانې دي او ډېر ژر به سیمې ته د څېړنو لپاره د ځمکپوهانو ډله واستول شي.
پرلپسې زلزلو د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو اوسیدونکي سخت ویرولې دي. دوی وایي د زلزلو پرلپسې والی او نورو شواهدو ته په کتو فکر کېږي چې ښایي په سیمه کې لاوا یا آتش فشان را پیدا شي چې تر پیدا کېدو په صورت کې به خلکو ته درانه ځاني زیانونه واوړي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکو اول خان او مامور الماس ازادي راډیو ته وویل
اوس غوښتنه دا ده چې باید د خلکو لپاره یو خرګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي، ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کېږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي. او د دې تر څنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
په ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي، هر ساعت په زلزله کېږي. د ولسوالۍ کې د کلی کلی په نامه یو کلی ده چې په کار ایسه په دې کلی کې څلوېښت وارې زلزله وشوه.
دوی وایي له هماغه لومړۍ زلزلې راوروسته چې سلګونه کورنیو ته یې مرګ ژوبله واړوله، تر تېرې شپې په سیمه کې پرلپسې زلزلې کېږي چې وخت نا وخت مالي او ځاني زیانونه اړوي. د سیمې اوسیدونکي وایي دوه شپې وړاندې په څلورویشتو ساعتونو کې آن دېرش تر څلوېښتو د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پکتیکا ولایت ته په سفر کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو ډاډ ورکړی و. په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي ټاکل شوی چې نن یا سبا سیمې ته د دوی مسلکي ټیمونه سفر وکړي تر څو معلومه کړي چې د پرله پسې زلزلو د رامنځته کېدو لاملونه څه دي. د دې وزارت وایان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وایي
چې مونږ به سیمې ته استي چې نن بیا غوې وجلسه لري پاغه جلسه کې به د جیولوجیکی او د سنور چمونه استې سیمې ته چې دا سیمه وګوري چې آیا په دې کې د بیا اوسېدلو امکانات شته که نشته. کله چې هغه ټیم په سروې وکړي بیا جواب راسي دا وروسته به اسلامي امارت تصمیم نیسي چې د خلک یا پاغه سیمه کې پاتې شي یا هغه ته بدل په نورو ولسوالۍ یا مرکز کې هغه ته ځای نه جوړ کړي.
د پکتیکا په ګیان برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې یو میاشت مخکې د یوې زورور زلزلې لامله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډیر کسان مړه او د دې دوه برابر نور ټپیان شول چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه یې هم ونړول. که څه هم یادې سیمې ته کورنیو او نړیوالو خیریه بنسټونو مرستې واستولې خو لا هم د زلزلې ډیری قربانیان وایي په بیلابیلو برخو کې مرستو ته اړ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا سره پرونه هم خبره شوې چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم خلک پرې اخته شوي دي خبره شوې، خو د پکتیکا طالب چارواکو دا راپورونه رد کړي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
وربه شو روزګان ته الته سلګونه جریبه سلګونه زره جریبه زمکه د اوبو د نشټوالي لامل شاړه پاتې د دغه ولایت بسګران وای زرګونه جریبه باغونه د اوچېدو له ګواک سره مخ دي. د روزګان د خلکو اته اتیا تر 90% اقتصاد په کرنه او مالداری ولاړ دی. دوی ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت هغه چینی هم وچې شوي کوم چې له تیرو 200 کلونو راهیسې نه وي وچې. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي رپورت ته.
دا جړاوی د ورزګان ولایت د خاص ورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ زپلو دی چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. د دغه کسانو شمېر چې تر سلو زیات دی د ورزګان ولایت د خاص ورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر سلو سیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخوره او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمې خلک وایي یادی چینی نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریبه مځکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګاټه ترې اخیستل. دا بیا د ورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلي مشران په خپلو کې په ساتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مجولا د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند سپیدخار د کری یو بزګر دی. ازادي راډیو ته ویل چې ساش کالی لاس جریبه مځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاتې شوې ده. نوموړي وایي حیران پاتې دي چې څه وخوري، نه کار روزګار شته، نه بله ګټه او مځکې هم شاړې پاتې شوي.
د تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه شاش کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کام یو لږ ماش کرلې وه. شاش کام نه جباري کرلې دي، نه مو ماش کړي دي، هېڅ شی مو نه دي کرلې. پر مځکو مو سپېره بادونه چلېږي، هېڅ شی مو نه دي په کرلې. په ټول والا کې د دوه پلو وب نسته چې موږ ساده یو دوه پلی بینډي په وبکو، نو موږ د وب د ستونزې سره ډیر مخامخ.
د دې سیمې یو بل بزګر باچا ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې ځکه شاړه پرته ده بلکې شنه باغونه هم د وچې دوله ګواښ سره مخامخ دي.
باغونه مو ګرده توتان دغه په چمن ګرده باغونه ریټی کړی د خیر وچ نه به یم ګر او چې جو وته دی باد پوڅه دوم خو تراسه وز د ګر مسلمانان د خلک سوال ته ولاړ پکر ته ولاړ دغه ته ګوډی نه لري شي نه لري خره
ورزګان چې د نږدې اتیا سلنه خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداری ولاړ دي یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص ورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دی مخ بلکې دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشټوالي له امله بزګران لاسترزنه ناستي او یوازې د خاص ورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي
خبرونو ور اخوا
ور بشو خوست حالته د غواو د پوستکی ناروغي خبره شوې چې لامل سلګونه غواوې مړې شوې دي طالب چارواکو ویلي په سیمه کې لامه په هوی پرته نور امکانات نشته دوی اندېښنه څرګندوي چې د یواد په کچه د مخنیوي اچي او نشي ممکن د غواو د پوستکو ناروغي ډیر ژر نور ولایتو ته هم خپره شي نجیب الله لوخیلو نور جزئیات
په ورستیونه کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خبره شوې چې لکبلې د خلکو سلګونه غواوی ناروغي شوی او مړی شوی دي د سرچینو د معلوماتو لمخې د غواو د ناروغي له خو سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم سروې ته سرایت کړي د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د دلپوري اوسیدونکو ګلسمین آزادۍ رادیو ته وویل د دوی د کلی نږدې ټول غواوی د پوستکي د دانو په ناروغي اخته شوی دي
مخبله کړ کې وامه شوی ایوان نن د لسمه ورځ د چپویلوري ویلوړه د دې ولاکه پرتاوی زه ولاکه دا واسطه کتلنه چې زنه تداوی په کوم پیسې شتانه با سلاده می چولی و غو می دو ولاکه پندله کما ور کړی و دنه سب وخت وې ساغه پاینه کې ډنګر شوال لګ کمزيري دو ولته کور کې پرګدی نه شو دیونه ورشي کني ډاکټر ته وای چې شو دی ته و نه کی
د جولای په شلمه د لپاره چې د غو د مرز مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د وترنری په انځل خو د عامه په هوی کانفرنس جوړ شوی وو د پانتون استاد په انمل اجمل خوستی ول د غواګانو د اوسنۍ ناروغي کنټرول د هیواد په کچه ستونزې ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي
خصوص ولایت کې خصوص تلفات نه حیات زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټول ولسوالۍ نیولې دي د دې لپاره چې زموږ نور غونډي ولایتونه د دې zarar څخه په امان کې اوسيږي دولت ته پکاره دي خارجي انجوګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په مخه خارجي با کیفیت واکسین نه راوړي ترڅو په وخت واکسین شي که یو ځل ناروغي خپره شول بیا واکسین تطبیق هم رول نه لري او د ناروغي په کنټرول کې مرخه نشي اخیسته
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغي مخه ونیسو د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وای دا چې د غواو د ناروغي د حشرات په واسطه انتقالیږي نو په کار ده چې د څارویو پاک ساتل ته توجه ډیره شي
د دې انتقال د حشرات په واسطه د مچ په واسطه د منګس په واسطه د شینو د دوغ په واسطه انتقالیږي نو لمړنۍ کار د منګا د مالدارانو د داسې د دوغ مخنیوي په کار ده وکي دویم څکله حیوان سالمه تغذیه وکي دغه معافیتي سیستم قوی وي هیڅ کله دغه مرض یې تر مرګ نه رسي عینن چې کله مرزي هم داخله شي نو په کار ده دوی ته تخویتي دوایان زرخ شي ترڅو دغه معافیت لوړ شي او د وایروس په مخابل کې هغه خپل انټيبایډي جوړي
بلور ته د کرنې ریاست مسؤلین وای دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر ډیره دوامه په هوی په پروګرامونو تمرکز کړای دی د وترنری برخي مسؤل ډاکټر قاسم وای
کوم سروای چې مړکیږي دغه سروي بدوال دفن شي یعنی مریض سروي دی روغ سروي نه باید جدا شي او حفظ الصحه وسطر شي خوراک ورکړ شي خو یعنی تقریبا دوا ورکړ شي او د نورو حیواناتو نه باید جدا وسطر شي او محیط باید صاف وي
یاد دی وی په ناروغو سروي کې لسترګو د اوخ کو بهیدنه د خولي او پوزې څخه د افرازات راتلل به اشتهایی عمومي کمزوري حرکت تمایلان نه درلودل د غواو د پوستکي د دانو نه خېدی وترنران خلکو ته د سروي د قرنټین د حشراتو د کنټرول د ناروغو سروي د منځوړلو او د مړشوي سروي د جسدونو د سوځولو او یا هم د خاورو لاندې کولو توصيه کوي
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211214115 شمیره بیا وایم 00422211214115 1115.
وس باور شو نورستان ته حالته د زینو ولسوالی اوسیدونکو شکایت لري چې د سیلاب نه چې په کې ډیر تاوانونه دوی ته ورسیدل هیڅ اور سره مرسته نه دی کړی.
د مرکزی نورستان واما ولسوالی اړوند کوردر درکه د چنګاغ پر 15 منیټه د تندرونو پریواتو او د زیات باران اورښت لامل سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې یته تنمړ شوی باغونه کورونه دوکانونه او کرهنیز ځمکې ویجاړی کړی دي. خو ځینمنې شوی کورنۍ وای تر اوسه چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د کوردر اوسیدونکو مولوی محمد افضل اوس مهال په هغو پټو کې ولاړ دی چې یو وخت پکې د جوارو شین کښت او د زردالانو باغ ولاړو.
سیلابو چې اوړه دغه پټي د پاسه ولاړې نو اتلس دانې نیموګانې برخه څه شخصي او څه لېبي پیغسوم جوړ شوی وړی ولدې او دولس جرندې وړي دي. اوه کسان انسانان وړي او همدارنګ څو کورونه یې وړي دي. سر د سامان ورته څلور پنځه دوکانونه یې وړي دي. ګاډي وړي دي.
د کوردر درې یو بل اوسیدونکي قاري رفیع الله راته وویل سیلاب دومره زیاتې ویجاړې شاته پرېښي چې بیرته رغولې د ولس له وسه تلی دی.
یعنیم تر کال مکه هم داخله چې کوم چا عمر دې تل کرن چا عمر دې هغه می دا چې سلاب نو راغلی هیڅ عقل دې نه مری کې مری دا کې مدا آبادی مری چې موږ کوم باغونه پاتې دا چې دا شتالان زرداران دا ونی دا باغیا
چارواکی هم منی چې په کوردر کې سیلابونو له خلکو د ژوند اسانتیا بیا خستې دي او هر ډول مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې تر اوسه د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د څو خیمو پرته بل چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د خورغاړې ته چې څومره جایدادونو شتون درلود هغه ټول سیلاب پاک وړي دي. ورسره تر 15 پورې کورونه دوکانونه دارنګ جرندې هم سیلاب وړي دي او سرک هم ورسره مکمل لمنځه تللی او ځای ولسونو ته هیڅ هم نه دي پاتې. تر اوسه پورې کوم رسمي یا غیر رسمي منبع لخوا ورسره مرسته نه ده شوې. که دلته سیمې ته عاجل مرستې راونه رسېږي ممکن دلته مشکلاتو سره سره ساري بیماریانې هم اوج ته ورسېږي، ځکه خوراک څښاک شیانو د صفایي اهتمام بالکل شتون نه لري.
حق بیان وای د نورستان او کونړ ترمنځ لاره اوس د ترافیکو پر مخ خلاصه شوې ده. د نورستان واما ولسوالۍ اړوند کوردر دره او په گاوند کې د کونړ چپې درې ولسوالۍ داسې سیمې سیلابونو ځپلې چې د ژمي پر مهال پکې واوري وریږي او پکې بې سرپناه ژوند تیرول ډیر مشکل وي.
آزادی او اوریدونکي، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
مننه کوم چې د آزادی رادیو د خبری مجلې ته مو غوږ نیولې او په همدې سره سیدو پروګرام پای شي بوته. اول به تاسو پیغامونه خبره کو.
زلم ساکل عدل وتعالی ته خبره کوم. نمی عبدالحکیم دی دلته وروره دادم ساکلا سرکان ټوله خراب دی. د کار نه کی موټران ټکرونه پر کوي غزاریږي کار نه کی. دا مرستې چې راځي دا مرستې د مملسندو ادارو ته خزل دغه هیله ده چې دا مرستې پر دغه رقم ولګوي چې سرکان په جوړ کړي. دلته مړو خلکو ته یم وړي مسکینان یې نه وړي کله خلک جنگونه سره پر کوي در دغه سرکان په جوړ کړي. دا به مجیر غټه کامیابی. السلام علیکم.
ما د طالبانو سره دغه غوښتنه ده د دینو خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل د کوپر اسلام خو د ټول کاله کې کړلې دي او کاله کې د منې وسط شپږ سو تر رسیدلې دي. نو دا خو ورځ په ورځ سکالې کې ورسېږم د نرخ ډېر څه ساتي. نو دوی خو باید چې دا کار د دونه وو چې د فابریکې خو فعال شي مسلمانان ته برخه یو شی سي خواري خو سي ورو دغه ما پیغام تر لور مقامات پر ورسو ډېر ډېر مننه.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو ته محترمه دغه طالبان مایوبینو ته باز باز دی ورکوي باز شنو وخته بیرته ولیږي. دلته وایي چې یو ذره انصاف نه کار واخلي. دوی خو د اسلام ټیکهداران ځنګولي ولې داسې ظلم کوي؟ باز شنو وخته راشي باز یې واخلي. ټولو ته یو مساوي ورکوي ټولو ته یو ځای ورکوي چې ټول خوشحاله شي. دغه ما پیغام ورته ورسوي دغه طالبانو ته. والسلام.
تاسو هم کولای شئ چې آزادی رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201.